احمد شبريم ستاسو كوربا. السلام عليكم. د بشر حقوقو نړیوال سازمان طالبان په زور د یو شمېر هزارو د بې ځای کولو په تور تورنوي. طالبان وایي
د اسلامي امارت موقف او دریز دا چې د هېواد د ټولو اتباعو حقوق او تجمنتیا لري او په دې کې کومه مستثنا نشته.
وړاندې د موضوع جزئیات تر سره شریکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې روغتیایي چارواکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه هم نه راکړي او زموږ ټول مالي امکانات یې بند کړي.
دا شکایت مولا طالبانو سره شریک کړی. په روزګان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې دي. له یوې زده کوونکي سره شهیدلې.
نوم مې نعمه ده، د نهم ټولګي زده کوونکې یم. موږ په اسلامي حجاب کې تللو اوس چې پر کور ناست یم، د خواشینۍ احساس کوم.
دا سړی یو اورېدونکي په پروګرام کې ساس په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه وروستی راپور رد کړ چې ویلي یو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوي دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې او په بنګلادیش کې د مهاجرانو په یوه کمپ کې د یوې حملې په پایله کې اووه تنه وژل شوي دي. د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د سار سازمان هغه وروستی راپور رد کړی چې ویلي یو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ ته اړ شوي دي. د بشر حقوقو د سار سازمان نن د اکتوبر په 22مه په راپور کې وویل چې طالبانو په 5 ولایتونو کې سلګونه کورنۍ چې اکثرا شیعه‌ګان دي له خپلو سیمو په زور ایستلي دي. راپور کې ویل شوي دي چې دا کسان په بلخ، کندهار، هلمند، دایکنډي او اروزګان ولایتونو کې د ډلهییز مجازات په ډول د خپلو کورونو او ملکیتونو پرېښودو ته اړ کړل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دغه ادعاو په وړاندې ازادي راډیو ته خبرګون ښکاره کړ او ویل چې د طالبانو حکومت د خپل اصولي موقف او دریځ څخه د هیواد د ټولو اتباعو حقونو ته ژمن دی. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر طالبانو د خلکو د تورونې او د هغوی د ملکیتونو د غصب تورونه لګولي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو د سختدریزه ډلو له لیسته د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والد باس کلب په غونډه کې کړې ده. پوتین ویلي افغانستان باید اقتصادي مرستې ترلاسه کړي او ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید آزاد شي، ځکه چې په هغه جګړه ځپلي هیواد کې ثبات د ټولو ګاونډیو په ګټه دی. طالبان په روسیې کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي، خو ترڅنګ د طالبانو لپاره د ځینو نړیوالو ناستو قربتوب هم د روسیې لخوا کیږي. په مسکو کې هم دا چهارشنبه د طالبانو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د استازیو ناسته وشوه. د چین، پاکستان او اتو نورو هیوادونو د استازیو په ګډون د مسکو غونډې په پای کې په وروستي بیان کې راغلي. له دې سره سره چې نړیوالې ټولنې نوی افغان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له افغانستان سره د عملي رابطو لپاره د دې نوي واقعیت په پام کې نیول اړین دي چې طالبان اوس پر هیواد واکمن دي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر خیرالله خیرخوا وویل لا وخت شته چې په دې غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه وشي. د تهران د غونډې د بحث موضوع په افغانستان کې پراخ بنسټه حکومت، سوله او ثبات بلل شوی دی. تر دې مخکې د چهارشنبه په ورځ د لسو هیوادونو د استازیو په ګډون په مسکو کې د افغانستان په تړاو غونډه وشوه. په بنګلاديش کې د روهینګایي مهاجرانو په یو کمپ کې د یوې حمله په پایله کې اووه تنه وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د میانمار سره پولې ته نږدې د کډوالو په یو کمپ کې شوې ده. په سیمه کې د پولیسو یو مسؤل رسنوي ته ویلي چې وسلوالو د چړو په ګزارونو او د وسلې په ډزو سره دا کسان وژلي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په روسیه کې د وسلو لپاره د باروتو د جوړولو په یوه فابریکه کې 14 لختر لږه 14 کسان وژل دي. په دغه پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. د ټاس خبري اجانس په حواله چې پیښه د مسکو ښار څخه 201 کیلومتر لرې د رایزان سیمه د باروتو جوړولو په یوه فابریکه کې شوه. له دغه 14 وروسته د اورلګیدنې د کابو کولو لپاره د اضطراري حالت یو سلاویه کارکونکي او د نجات 50 نقلي وسلې سیمې ته استول شوي دي. د اضطراري حالت وزارت سرپرست الکساندر چوپیریان د پیښې په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې د باروتو جوړولو په دغه فابریکه کې د ټکنالوژۍ د پروسس د بهیر له چارو سرغړونه د چاودنې سبب شوې.
موجب حبیب زی خبرونه وړاندې کړل. احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاریته روشن مختوړي. د بشر حقوقو سازمان طالبان تورن کړي چې ګنی د افغانستان په 15 ولایتونو کې یو شمېر هزاره پزور کړه کول ته مجبور کړي دي. د بشر حقوقو د سازمان پر راپور کې چې نن خبر شوه غلې دي دغه خلک د مخکنی حکومت د کارکونکو او بیا هم د مځکو د نیولو په تور په ټولیز ډول خپل سیمو ایستل شوي دي. طالبان څوي جزئیات په دې راپور کې.
د بشر حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په زور لخپلومینو د یو شمیر کسانو د وستو خبره کړي. راپور کې راغلی چې د خلک ډیری د اهل تشیع او مذهب پیروان او هزار دي. دې سازمان د دې کسانو کډوالۍ ته د ټولیزو مجازاتو نوم ورکړی او لیکي د خلک لمخکینی دولت سره د کار کول او په دې عنوان هدف ګرځېدلی چې ګني مځکه خپلې نه دي. هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي او بلخ هغه ولایتونه دي چې په زور د هزارګانو د بې ځایه کېدو راپورونه ته ورکړل شوي دي. د بشر حقوقو د څار سازمان د یو شمیر هغو کسانو له قوله چې طالبانو په زور خپل کورونو وستلي کړي ورته ویل شوی کپلند ورځو کې خپل سیمې پرینک دي بیا د شکایت حق نه لري. په راپور کې د طالبانو دا عمل د دوی د محکمې د حکم پایله ګڼل شوی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان ته د دې سیمې اوسیدونکو ویلي د 1900 مکلونو راهیسې پر دې ځمکه میشت دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا برخې مسؤل پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل
طالبان په زور هزاره او نور د قومي او سیاسي عقیدې پر بنسټ خپل ملاتړو ته د باج اخیستو لپاره وباسي. د فصل اخیستو او د ژمي له موسم وړاندې د کورنیو بې ځایه کول ډیر ظالمانه دي.
مرمن ګاسمن زیاتوي یو قانوني بهیر پرته په زور د خلکو وستل ناوړه ګټنه ده چې د ټولنیزو مجازاتو لامل ګرځېدای شي. د بشر حقوقو د څار سازمان پر راپور کې هم راغلي طالبانو له هغو کسانو چې د دې موضوع د سپیناوي لپاره دوی ته ورغلي 500 تنه یې نیولي خو دا سازمان د دې کسانو د برخلیک په اړه خبري خایي. په دې راپور کې د هغو سیمو په اړه چې ډېری خلک ترې کډه کولو ته مجبور کړل شوي د ځمکو په سر د قومونو ترمنځ جنجال ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا ځمکې د بیلابیلو دولتونو پر مهال مختلف قومونو ته ویشل شوي دي. د راپور پر بنسټ د خپل کورونو په زور کړه کول او تا د وستل شوی ډیر شمیر پر روزګان او دایکوندی کړي چې ټول شمیري 2800 تر رسیدي او په 13 سپتمبر میاشت کې د خپل کورونو وستل شوی دي. خو طالبان وایي د خپل دریز لمخي له هیڅ یو لوري سره تبعیزي چلن نه کوي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې د بشر حقوقو د څار سازمان راپور رد کړ.
د اسلامي امارت موقف او دریز دا چې د یو د ټول اتباع حقوق او تجمن کالری او په دې کې کومه مستثنا نشته.
خو ښاغلی کریمی دا هم وایي په یو شمیر سیمو کې حقوقي موضوعات مطرح دي چې د دې راپور سره سر نه خوري. لدې وړاندې هم په هغه ولایتونو کې چې په دې راپور کې یادونه شوې په ټولنیزو رسنیو کې د سیمې خلکو ویډیوګانې خپرې شوې چې وایي طالبانو ترې وخت چې دا ځای پرېږدي او کډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
یو شمېر افغان ښځو پرون مخکې تر دې چې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په اړه غونډه پیل شي له ملګرو ملتونو غوښتل چې په دې سازمان کې د افغانستان چوکۍ هغه چا ته ورکړي چې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. دوی دا هم وویل چې پر طالبانو فشار راوړي چې ښځو ته د حقونو د ورکولو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. اسمت ساروان راپور لري.
د افغان ښځو یوې مخکښې ډلې پر ملګرو ملتونو ږغ کړی مخکې تر دې چې په دې پریکړه وکوي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید چا ته ورکړي پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په هغو افغان ښځو کې چې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مرکز ته ورغلي وې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي او ناهید فرید، پخوانی ډیپلوماټ اسیلا وردګ او ژورنالیست لستانیس شهید شامل وی. مرمن کوفی خبریالانو ته وویل دا ډیره ساده ده. ملګرو ملتونو ته پکار ده چې دا چوکۍ هغه چاته ورکړي چې په افغانستان کې د هر چا حقونو ته درناوی کوي. د همدارز ویل ملګرو ملتونو باید د ښځو د حقونو او د هر چا د حق د منل کېدو لپاره لمرستو پیسو او د رسمیت پیژندلو له هر بو کار واخلي. ملګری ملتونه د بیلابیلو خواوو پر ادعاو غور کوي چې کوم یو باید په عمومي اسمبلی کې د افغانستان استازیتوب وکړي. طالبانو په قطر کې د خپل دفتر مرستیال سهیل شاهین د ملګرو ملتو چوکۍ ته کاندید کړی، خو غلام محمد اسحاقزی چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د پرځول شوي دولت دایمي استازی و هڅه کوي چې په دې چوکۍ پاتې شي. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو غړي د سږ کال تر پایه د افغانستان د چوکۍ په اړه پریکړه وکوي. میرمن اسیلا وردګ پر هیوادونو غږ وکړ چې طالبان دې خپلې خبرې عملي کړي، کله چې خبره د ښځو حقونو ته راځي نو که د ملګرو ملتو چوکۍ ورکول کېږي باید مشروطه وي. اسیلا وردګ او نورو افغان ښځو دا خبرې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه تر غونډې مخکې خبریالانو ته وکړې. د ملګرو ملتو امنیت شورا هم پرون جلا غونډه لرله چې د ښځو سولې او امنیت په اړه خبرې وکړي.
یو شمېر ښځینه افغان فعالانو له ملګرو ملتو وغوښتل چې پر طالبانو فشار راولي چې ښځو ته حقونه ورکړي او کړې ژمنې په دې برخه کې په ځای کړي. د پلازمېنې کابل په ګډون په ډېری ولایتونو کې لا هم له شپږم ټولګي پورته د ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. ځینې افغان زده کوونکي وایي ښوونځیو ته نه تګې سختې خواشینې کړې دي او د دوی خواشینې کړې دي او له یوه ناڅرګند برخلیک سره مخامخ کړې دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ بیا له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره دي د ټولو ښځینه زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
لسم لوستی سلویشتم صفه ده ایمان او نیک کمال.
شبنم د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا اوس خپل هغه درسونه چې مخکې به په خوندې کې ویل په کور کې وایي. شبنم ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې لا هم خوندې ته د تک اجازه نه رسوي او لیو نامعلوم برخلیک سره مخامخ ده.
زموږ غوښتنه دغه ده چې باید د ذکور او ناس ترمنځ فرق ونسي، ترڅونه د بیرته یعنې د پخوا په شان شروع سي، ځکه د نر او ښځې تعلیم دواړه حق او فرض دي. هیله ده چې زموږ آیندې ته فکر وسي، موږ داسې بې سرنوشته پاتې نه سو، ځکه یوازې په یو ګل نه پسرلی کیږي.
شبنم وایي د کورنۍ نور کوچني غړي یې چې تر شپږم ټولګیو کې درس وایي په سمه توګه درس نسي ویلای، ځکه په خبره د ډیرای ښوونکو تنخواګانې بندې سوي او د دوی په شان خزینه ښوونکي هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له دې عمله د هغو ماشومانو زده کړې هم ټاکنې سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي او د الفتح لیسې زده کوونکي مرسل بیا وایي چې د دې او خویندو دومره موده زده کړو لپاره د پلار او مور زیارونه له صفر سره ضرب کیږي. مرسل وایي چې په ډیرو هیلو یې خویندې او دې تر اتم یا لسم ټولګیو زده کړې وکړې، خو اوس یې نامعلوم برخلیک او له تعلیمه بې برخې ګرځول ځوروي. دوه خویندې مې تل ژاړي، خپل ښوونځی او درسونه دي یادوي. اوسمهال موږ ټول همداسې بې برخلیکه پاتې یو. مور او پلار چې څو کلونو راهیسې د خپل اولادونو لپاره دوامداره زحمتونه کاږي چې اولادونو باندې زده کړې وکړي، اوس دوی دا ټول تکلیفونه او زحمتونه هم د طالبان پر اتک سره هایفو بی ځایه شول.
نه یوازې دا ښځینه زده کوونکې بلکې د هغوی کورنۍ هم د خپلو لورګانو خویندو او د کورنۍ نورو ښځینه غړو لپاره اندېښمنې دي. سعید الله سلام چې د دریو خویندو ورور دی وایي د خپل کورنۍ او د درې خویندې له غزنی ولایته ځکه کابل ته راکړه کړې چې په ښار کې خویندې ښوونځیو ته ولاړې سي او زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو کابل کې هم دا نعمت پرې ودراوه.
مخکې خو به همدا تمه وه چې اوس په غزني کې یا په زابل کې یا په کندهار کې په اطراک نسته ښوونځی نسته، په ښار کې خو شته، که هلته په ښار کې نسته کابل کې خو شته. اوس نو سړی افغان نصاب د افغانستان په کوم ځای کې تعقیب کړي؟ خو په ټول افغانستان کې د دغو وتړل سو ښوونځي وتړل سو. که طالبان د نجونو انساني او اسلامي حقوقو ته ژمن دي او دوی د دنیا یو اشاریته یا دوه میلیارده مسلمانان بولي، نو هماغسې چلند دي وکړي لکه څنګه چې په قطر کې کېږي، لکه څنګه چې په سعودي کې کېږي، لکه څنګه چې په اسلام آباد کې کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې نیمې میاشتې را په دې خوا ګڼ شمېر ټولنیزو مدني او د زده کړو د برخې فعالینو د نجونو د تعلیم او ښوونځیو او پوهنتونونو بیرته پیل لپاره بېلابېل فعالیتونه او کمپاینونه پیل کړي دي. متي الله ویسا چې له کلونو د ماشومانو د زده کړو په برخه کې بېلابېل رضاکاره فعالیت کوي وایي اوس یې یوازې د خپلو فعالیتونو ډیرای برخه د نجونو د زده کړو بیرته پایل لپاره کمپاینونو ته ځانګړي کړي ده. دای هم پر طالبانو غږ کوي چې نجونې د تعلیم او تحصیل نه بې برخې کوي.
د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښوونځي د نجونو پر مخ د شپږم څخه دولسم پورې بند پاتې دي او ټولې نجونې بې سرنوشت دي. ټولو په یو اواز له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تعلیم د نجونو او هلکانو انساني اسلامي بشري حق دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دوی په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو وړاندې د دغې ډلې مشرانو ویلي و چې په دې برخه کې پر یو طرزالعمل کار کوي، خو لا د دغه طرزالعمل د جوړېدو په اړه کوم څرک نه لیدل کیږي. د افغان ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو د ښځینه محصلینو د زده کړو د بندېدو په اړه په ځلونو نړیوالو هم غبرګونونه ښودلي دي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یونیسف چارواکو په یو ټویټ کې ټینګار کړی چې د ټولو افغان زده کوونکو زده کړې د بیرته پیل سي، ځکه په خبره یې په میلیونونه افغان ماشومان لا مخکې هم د جګړو او کرونا ویروس له امله له زده کړو بې برخې شوي وو. دوه ورځې وړاندې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن هم په یو خبر شوي بیان کې اندېښنه ښودلې چې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له امله آن یو شمېر هلکان هم ښوونځیو ته د خپل خویندو د نه تګ له امله د اعتراض په توګه ښوونځیو ته نه ځي، چې په خبره یې دا د افغانستان د ښوونیز نظام لپاره ستره ضربه ده.
طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې جنو ته اجازه ورکړې ده چې لږ پژم ټولګي پورته هم ښوونځیو ته تلی شي. ازادي راډیو پرې تړاو له هغو ښځینه زده کوونکو او محصلینو سره خبرې کوي چې له زده کړو بې برخې شوي دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د روزګان ولایت د نهم ټولګي له یوې زده کوونکي سره خبرې کړې. دا مرکه سره اورو.
نو می نیماده د نهم ټولګي زده کوونکی ما ډیر د خوښنی احساس کوم. موږ په اسلامي جاب کې تللو و چې پر کور ناست یم، د خوښنی احساس کوم. ټول امیدونه می خاورستی دي او بس دغه پر کور ناست یم د خوښنی. ټول انجن دغه څه خوابه دي دی اواز زنه ټول د خوښنی احساس کوم.
څومره زحمتونه مو تر دغه وخت غاللې دي چې تر نهم ټولګي پرې مدان را رسولې دي؟
شکر الحمدلله، تر اوسه پورې زما مور او پلار اجازه را کړې ده. خو ډېرې نورې خوندې شته چې په ډېر زحمتونو او په ډېر زارۍ ورته کړې دي چې خپل مور او پلار یې دا زده کړې ته اجازه ورکړي. د ډېرو لرو ځایونو ته به انجینې راتللې، مور او پلار به ورته مثلا په تشویش کې به چې آیا لور به مې سالمه بېرته کور ته را ورسېږي که نه. بعضې به د کاکاګانو یا هم دغسې نږدې خپلوانو چې مثلا داسې ایله خبرې کوي، د دې له خاطره بې نه پرېښودلې. خو زه تر اوسه پورې مور پلار مې پرېښودله. زما ځینې سمپیانې وې او زما ځینې خویندې وې، دغسې ملګري مې وې، هغوی ډېر زاري ورته کولې چې صاحب مور پلار موږ پرېږدي اجازه را کړي. هغې ډېر زحمت تللي، د دې له خاطر تر نهم سنفه پورې چې را رسېدلې دي ډېر زحمت.
کله چې خبره شوي چې ترینکوټ یا پټول کې افغانستان سکوت وکړي، په دغه برخه کې راتوای چې تاسو فکر کوئ؟
سي فکر مې کړو لکه چې زه ژوندې يم خو بیا هم مړایم. هیڅ مې داسې احساس نه کوي چې زه هم د ځمکې پر سر وم. داسې فکر مې کوي چې بالا نو خوبونه ولاړه لکه څنګه چې مې در مخه درته نور به زه هیڅ په دا ټولنه کې هیڅ ونه اوسم. په دا خاطر چې انسان چې د کوره راونه وځي، درس وده وایي، خپل په ټولنه کې یو شنم ونه لري، هغه انسان هیڅ دی ټوله پوهېږي. اول حق مې د تعلیم حق دی. ګوره نیمګړې پاته زه په نهم ټولګي کې یم. اوس ما چې شپږمه پرې راځي په چیر دولت کې ما خپل حق ته داسې مې احساس کوي چې ټوله حقوق را کړل شوي دي. خو اوس متاسفانه زما بعضې حقونه یا هم د خوندو حقونه ټوله حقونه تر پښو لاندې کېږي یا هم تر پښو لاندې شوي. ټولې نجونو هیله درلودلې، یوازې ما هیله نه درلودله. هرې هر انتیسي مې هر ملګري مې یوې د ناتاکتوب هیله درلودل، د ټیب ویلو یا هم معلمتوب، د انجینري توب. دا د مثلا د پخوانۍ پخوانۍ هیلې یې نه درلودلې، کښته خوبونه یې نه درلودل، لوړ لوړ فکرونه یې کول او لوړې هیلې یې درلودلې.
اوس راتوای چې اوس څه فکر کوې؟ د خپل راتلونکي په اړه باندې اندېښنه لرې؟
ولې نه، هره نجلۍ اندېښنه لري، یوازې نه ټوله اندېښنه لرو. خپل د راتلونکي د خطره نه پوهېږم. بې هدفه ژوند ډېر زور غواړي. زما یوازینی هدف دا و چې زه د مکتب خلاص کړم، نتاکه سم خپل وطن ته خدمت وکړم. اوس بې هدفه ژوند دی، پر کور ناسته یم، هېڅ نه پوهېږم چې دا ژوند به څنګه مخ ته ولاړ شي. ډېر اندېښنه لرم آیندې ته چې زما آینده به څه شي. دا دومره نجونو په افغانستان کې چې څونه خوندې دي، د دوی آینده به څنګه شي؟
څه فکر کوئ چې په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی کولی زیات سی که زیات سوی دی څومره زیات سوی دی او تاسو په خپل سرګو څه لیدلی دی استاد؟
کله د اقتصاد سوی دی پیسې نه لري کته هم ونه غواړي بیا هم خپل لورګانې شاید په کم عمر کې واده کې خپل دورونو د خاطر مخی کې چې پیسې نه لري خپل زوی ته واده ورکړي خپل لورګانې کم عمر لرونکي به ورته په بدله کې ورکړي یا هم بیا لکه څنګه چې درمخ همدلته په خوا رواج و خو موږ بختانه دا رواج لږ کم سوی و خو بیا به د اقتصاد د کموالي له امله به شنې خوندې بیا هم کم عمره نجونې به په کم عمر کې واده شي.
د خپلو حقوقو په برخه کې له طالبانو مو غوښتنه ده؟
د طالبان څخه د نړیوال څخه غوښتنه دا ده چې زموږ حقوق موږ ته لکه څنګه چې موږ په اسلامي حجاب کې درمخه موږ لرې په اسلامي حجاب کې تللو مکتب ته موږ ته د مکتب اجازه ده کې له طالبان څخه مې غوښتنه دا ده خپله په اسلامي حجاب کې او د نړیوال څخه مې غوښتنه دا ده طالبان فشار راوړي خپل لورګان ته مکتب ته اجازه ورکړي او زموږ د حقوقو څخه دفاع وکړي.
په ترینکوټ کې د دهم ټولګي زده کوونکې لیمه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سپورت لډګره لایوی مهمه مسابقه تاسو خبرو د شل ورونو په نړیوال جام کې نن د نامیبیا او ایرلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې وروستي جزئیات له تاسو سره شریکو. د دې لوبې اهمیت په دې کې دی چې له دغو دوو لوبډلو که هر یو نننې لوبه وګټله د دوهم پړاو لوبو ته لاره کوي چې بیا به راتلونکې اونۍ له نورو اتو مخکښو ټیمونو سره چې په هغو کې افغانستان هم شامل دی لوبې وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دلته موږ یو ماما د دوه په کار پیای خایده طالبان توریس د مایبین روپي نه ورکوي ما شو ورکی کور کې بچان نه ورو بچان دي پکتیکا نه زم دوه غلای دي.
زه آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته دا پیغام دی چې دا دغه حکومتي چارواکي هم چارواکي چې د دندو څخه ګوښه شوي دي چې دغه چارواکي به خپل په دندو باندې وګمارل شي. السلام علیکم.
زه د لغمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي دغه د تېر نظام یونیفورمي بل نوی یونیفورمي چې تر څو دی معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس کوپکونه راپورته کړي دي او د طالب په نوم استفاده کوي باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
سلام وکیل سالم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه له روسو چارواکو طالبان څخه دا غواړم چې د زموږ ولسوالۍ ته یو کانال وکیندي تر څو زموږ د خلکو اوبه ورسي. تقریبا په سل متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو نو زموږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکلي د باندې څخه موږ ته یو اله کاږي دالي د باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو. مننه.
زه د لوسي همت د سیلمن دوله په جنګ سره لوسالي سمې امارات نه غوښتنه ده چې سعودي عرب ته پیری د توچې وکړي. په ان سامه نه دایي په اړه مغلې شو چې یو پټ خوړی یو سر سل پاکستاني کله د سیلل دي ایو خو خلک به اواز لګي او د بل خو شان نه ګران شي. د دې مسولیت به خدو چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیر ورځ ده به یې لږ کنټرول شي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ل څلور نیمه بجو ورسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ غن سب شي پیغامونه خبرو. طالبانو په نورستان کې شمنه کړې ده چې د دې ولایت د 22 شوختي مرکزونو او مرکزی روغتون د ماشونو ستونزې حل کړي. دوی وایي چې د دې ولایت روغتي چاري وی سیډنی مسجد سپاري په دغه ولایت کې د تیر حکومت پوروسیو میاشتو کې هم لوې مؤسسې سره د جنجال پر سر د روغتي کارکونکو تنخواهي ځنډېدلې وې. آیا دا نوې ژمنې چې طالبانو کړې دي دا به ترسره شي؟ جزئیات په دې راپور کې.
سلبیخ کلن محمد رحیم د دواب ولسوالۍ په مرکزی روغتي مرکز کې په یو کټ کې پروت دی او سیرم ورته چالان دی. وای د محرقې ناروغ دی او ل خپل کلی تر روغتي مرکز څلور ساعته په پخو مزل کړي. د هغه په خبره کله چې روغتي مرکز ته راورسید دلته نه درملشته او نه هم نور یا سانتیوی.
زه په دې لری ساحه نه راغلی منورستان ګټول سرحد دی ورونو ګرونو لاري دی ګاډین چندن دونه نه پیدا کی. د دوه بل سوالیز منګه مرکزی شفاخانه ده دلته چرالو نه دیس راسیرم نه دواګانې نه ډاکټران در پدارو بشلاګان ایرانو بیا شخصي مصرف مې بیرون نه دیوا غسل هغه مې هو شګو سر په چانه مې قرض وکړ او دغه مخې خودنده شفاخانه را خوراکونه ورکول خوراکونه مو څنور کې مریضانو ته داخلي بستر لپاره
د نورستان په ټولو 2300 روغتي مرکزونو او مرکزی روغتون کې لنیز دی دو کالو څخه د درملو او نور اسانتیو د نشټوالي ستونزه موجوده ده. ناروغان که د درملو لنشتون شکایت کوي نو ورسره ډاکټران او روغتي کارکونکي د ماشونو لنه ورکړي سرټکوي. ډاکټران وایي له دوه کالو زیاته موده وشو چې د نورستان صحي چارې د هیډ پر نوم همکارې مؤسسې ته سپارل شوې وي او له هغه وروسته یې نه ماشونه په وخت واخیستل او نه هم په کلینیکونو کې درمل پوره شول. د دوه بلسوالۍ د روغتي مرکز مسؤول ډاکټر ګلرحمن
زمونږ ته ماشونه هم نه دي راکړي او زمونږ ټول مالی امکانات یې بند کړي. دواګانې نشته ده او ډېره نورستان لرې ساحه ده، غرنۍ ساحه ده، ولس یې ډېر په مشکلات کې ده. دواب شبخانې ته چې یو مریض راوړل کېږي اقل هم د نږدې کدي نه 4 ساعته پیاده مزل ده. هغه تېر حکومت کې مونږ تر وزارت پورې تر ارګانهای محل پورې حتی تر جمهوري پورې مونږ غږ پورته کړ خو زمونږ غږ چا وانه اورېده.
د نورستان په خوانیو چارواکو څو ځله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د اهیډ په نوم مؤسسي مسولین به څارنوالۍ ته معرفي کړي او د یاد ولایت د صحي کارکوونکو ماشونه به ترې واخلي او روغتي مرکزونو ته به پرې درمل او نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دا د حکومت هم بدل شو خو نه صحي کارکوونکو ته معاشونه ورکړل شول او نه د نورستان په کلینیکونو او روغتون کې درمل پوره شول. په نورستان کې طالب چارواکي وایي له هیډ مؤسسې قرارداد اخیستل شوی او د سویډن همکار مؤسسې سره نوی تړون لاسلیک شوی او همداراز هڅه کوي چې د اهیډ مؤسسه چې دوه کاله نورستان کې د صحت په برخه کې صحي خدمات عرضه کول د صحي کارکوونکو پاتې معاشونه هم ترې ترلاسه کړي. د نورستان د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله ازادي راډیو ته وویل
دوه ځلې کابل ته زه خپله تللی یم، مشرانو سره مې دا خبره شریکه کړې ده، هغه هم په دې کې جدي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه هم دوا لیږل شوې ده کلینیکونو ته، آی ایم سي نه هم کوم هسپتالونه شفخانې چې بستر لري هغو دپاره دوای خریداري شوې ده. نن سبا کې به او لیږل شي. سویډن مؤسسه زړه دې ته ښه که چې نورستان ته راشي قرارداد واخلي، نو هغه هم عملا کار شروع کړی دی. دوای به هم سپلای کوي ورځ نیمه کې او دغه 15 اکتوبر باندې د دې اکتوبر معاشونه هم ورته ورکوي.
د نورستان اوسیدونکي په روغتيي مرکزونو کې د درملو او صحي کارکونکو د ماشونو لنشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډېرې روغتونونه د درملو د کمی او ډاکټرانی د ماشونو لنشتون سره مخ دي. که څه هم چې یو شمیر هیوادونو او مرستندوی ټولنو د یو اندازه درملو او طبي موادو مرستې کړي خو د افغانستان اوسنۍ وړتیاو ته ځواب نشي ویلی. د دې ترڅنګ مرستندوی هیوادونو د څه باندې 2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه هم کړې چې پرې به افغانستان ته خوراکي توکي، درمل او نور اړین مواد واخیستل شي.
شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
د کرکټ د شل ورونو د نړیوال جام د لومړي پړاو لوبي نن وروسته له دوو مسابقو بشپړې شي. دا لوبي په الف ګروپ کې د آیرلند او نامیبیا او سریلانکا او هالند ترمنځ دي. د شل ورونو نړیوال جام لوبي تیر یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیل شوې. د لومړي پړاو له اتو لوبډالو څخه تر اوسه سکاتلند او بنګلادیش غوره مرحلې ته انتخاب شوي دي چې دا لوبډلې به سر له سبا په البته د غوړه مرحله لوبي سره سبا پیلې دن کړي. نن به د سریلانکا، هالند او آیرلند او نامیبیا ترمنځ معلوم شي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لاره کوي. د نامیبیا او آیرلند ترمنځ لوبه روانه ده. نامیبیا ښه لوبه کړې ده تر اوسه پورې، لس رنز یې جوړ کړي دي. البته د آیرلند لوبډلې د 125 منډو په اور کولو او د اتو لوبغاړو په سوځولو بشپړ یعنی 125 منډې جوړ کړي دي، او د آیرلند اتو لوبغاړي سوځولي دي، شلو ورونه پوره شوي دي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له مجیب حبیب زی څخه.
د طالبانو حکومت د بشر حقوقو د څار سازمان هغه ورسته راپور رد کړی چې ویلی وو په افغانستان کې سلګونه کورنۍ په جبري ډول کډوالۍ تړ شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی مسکو د سختري زړه له لسته د طالبانو پر لری کولو غور کوي. نوموړي دا خبره پرون د والدی بحث کلب په غونډه کې کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي د طالبانو حکومت اوسه پورې د تهران په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په بنگلاديش کې د روهینی گئی مهاجرانو په یو کم کې د یوې حمله په پایله کې 8 وژل شوی او 6 تنه نور ټپیان دي. او په روسیه کې د وسلو لپاره د باروټو د جوړولو په فابریکه کې 14 لختر لګش پارس کسان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو، د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالی ادارې ویلي دي چې پاکستان د ژر تر ژره د ترهګرۍ تمویل د مخنیوي په برخه کې اقدامات وکړي. اف ای ټی اف بیګا تر سرمشریزي وروسته په بیان کې وویل پاکستان د څار په خړ لست کې ساتي. د ادارې البته ویلي چې اسلام آباد د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ هم کړی دی. ادارې زیاته کړه په بیان کې دا هم وویل البته چې ترکیه، اردن او مالی هم د څار خړ لست ته ورچوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پامیر ساحل پوراپور.
د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف پریکړه کړې چې پاکستان په خپل خړ لیست کې وساتي. د پاریس میشته ادارې بیګام خوستن تر درې ورځنۍ سرمشریزي وروسته په بیان کې پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي په برخه کې دی ژر تر ژره پرمختګ وکړي. ادارې مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ تمویل مخنیوي په برخه کې له 22 څخه پر 26 نقطو عمل کړی دی. تر غونډې وروسته د اف ای ټی اف مشر مارکوس پلیر خبري غونډې ته ویل اسلام آباد د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد اقدام وکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې شامل دي. دی وایي پاکستان یو شمېر مهم ګامونه اخیستي دي، خو باید د هغو ترهګرو ډلو د لوړپوړو مشرانو پر ضد پلټنو او مقدمو ته دوام ورکړي چې ملګرو ملتونو د ترهګرو په توګه نومولي دي. ملګرو ملتونو، لشکر طیبه، جماعت داوا او تحریک طالبان پاکستان ډلې د ترهګرو په توګه په خپل تور لیست کې اچولې دي. د لومړیو دوو ډلو لوړپوړي مشران حافظ سعید او زکیور رحمان لکھوی وار لمخه د پاکستان په زندانونو کې دي او عدالتونو ورته د ترهګرۍ تمویل په تورونو سزاګانې هم اورولې دي. پاکستان د 2013 زیږیز کال لجون راهیسې د اف ای ټی اف د څار په خړ لیست کې دی. اف ای ټی اف د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي پرته د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې پاکستان ته سپارښتنه کړې چې و نقطې عملي کړي. د پاکستان د انرژي چارو وزیر حماد اظهر د اکتوبر پر 21 پر ټویټر په بیان کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اقدام یو ښه خبر وباله. نوموړی چې د اف ای ټی اف د چارو په اړه حکومتي چارواکی دی وایي هیواد یې د تورو پیسو سپینولو مخنیوي په برخه کې له 4 نقطې عملي کړي دي. خو اسلام آباد ولې په څه د پاسه 3 کلونو کې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د سپارښتنو په عملي کولو نه دی توانېدلی؟ د امنیتی چارو پوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي پاکستان په تیرو 3 کلونو کې خورا زیات اقدامات کړي دي. دای غنی چې ځنې هیوادونه له خړ لیسته د پاکستان د ایستلو مخالفت کوي او د ناقانونو پیسو د څار پر نړیوالې ادارې زیات نفوذ لري.
دې ځل چې وو چې اخیری یو پوینټ پاتې و، لیکن دا غي په وجود هم پاکستاني د ګری لیست نه ونیست، خړ لیست نه و، او بل کوشش پکې دا شروع چې را د بلیک لیست ته لاړ نشي. دا اداره چې کومه ده دې کې معلوميږي چې پولیټیکل یا ډیپلوماټیک مینورینګ چې کوم دی هغه پکې کافي کار فرما دی، او دا غي پکې عمل دخل شتري.
اف ای ټی ایف ځان یو خپلواک نړیوال اداره بولی او وای ټول هڅې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ تمویل مخنیوي لپاره دي. د پېښور پونتون د سیمه ایزو مطالعاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان البته وایي چې پاکستان په تیرو درو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په قانع کولو او مطمئنولو نه دی بریالی شوی. دی وایي د نړۍ یو شمېر هیوادونه ګڼي چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره اړین اقدامات لا هم نه دي کړي.
حکومت دا وایي چې موږ هغه ټول کوشش دا پوره کړی دی او کوو. اصولي تور باندې مثلا یو خبره فنډینګ خبره ده، چې ترهګر کوم تنظیمونه دي دا فنډینګ دی ولکه شي، نو پاکستان دا کړی ده چې موږ د ترهګر تنظیمونه چې دا فنډینګ کړی مو بند کړی دی. پاکستان نه لګي چې ترهګر فنډونه بند شوي دي، کړی شي چې کله پاکستان شفاف طریقے باندې
د ډاکټر سرفراز خان په اند پاکستان په تګلاره کې جوت بدلون نه ښکاري او داسې کسان شته چې د ملګرو ملتونو د ترهګرو د بندیزونو په لیست کې ول، خو اسلام آباد یې پر ضد اقدام نه کاوه.
دا فکر کوي نو بیا لکه افغانستان کې فراج دی او دا ټول چې دی د پرې لیست کې دی، کوم تا وانټینګ لیست کې واسو دی، نو ټول دنیا خبره کې فراج دی بدل تیو دا قانوني اتر بدل تیو امریکای هم دی بدل پلاره پر باندې دا تور لګی چې دا دی استعمال کړی دی لکه په امبې د باکو لپاره ابراهیم دی او میمن دی او دا چې نور دا کشان چې دی افغانستان کې یا پاکستان کې دنه نه ایمن لکه اوس ښه حال دی افغان دی نو تاسو خبرې دي چې هغه پلا په یوه جمله فلانی باندې ما کې زما لري کومه کرا بیا ودی هغه اونو نو بیا په تیری خو دې نو نو دا نه خبرت نه شنه پالیسیانو دی باز او کار چې دا زموږ دا راځي.
په خوانی بریګیډیر سید نذیر البته غنی چې د ترهګری او سخت دریځي د ختمولو عمل او ګدمهاله وي او وخت اړتیا لري. دا وایي پاکستان په تیرو کلونو کې اقدامات کړی دي او وسې هم اقداماتو ته دوام ورکړي.
اقدامات خو کیږي او دا غي د پاره با قاعده قانون سازي هم کیږي. بل طرف ته دا کمی غوښتنې چې کوم دي هغه ډېری
د پاکستان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې د ترهګرو ضد د عملیاتو په ګډون نور اقدامات هم کړي دي او د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي لپاره په تیرو دوو کلونو کې قوانین هم جوړ کړي او عملي کړي دي. د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکتوبر پر 28 تر غونډې وروسته په بیان کې زیاته کړې چې ترکیه، اردن او مالی د څار په خړ لیست کې شاملوي او بوتسوانا او موریشس له نوملړه باسي. په هغه لیست کې د البانیا، فلیپین، مراکش، شام، یمن او جنوبی سودان په ګډون درویشت هیوادونه شامل دي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپلو امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو نه توانیدو چې په لاندې وخت کې د دوی یو مسؤل د معلولانو د حقونو په اړه وغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغو دولتي مامورانو او د غراز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځئ چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام دی ورور درې څلور پیغام مې نور ورسته ودی د آزادی رادیو ته. زه نه پوهیږم چې دا د آزادی رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانتوري دي بیا طرفه نه ده سره کم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی، هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نظام درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم، یو شهید ملکي شهید لرم او خپله معلول یم. زما دغه د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره، د طالبانو د چارواکو سره، حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ورسره شریکه کړي. وروره مخکې خو هغه مخکې دولت وو، هغه مخکې پیسې راستولې وې، دغه امتیازات چې مخکې راکړي دغه یې راته راستولې وې. د هلمند ولایت
توزیع شروع و تخل واخیستل یا د تخل د پاته وی حتی چې موږ یې څنګه یې نیولی و ولایت یې ځاکړي و مستوفیات ته تللي و د مستوفیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوړي موږ ته دا پیسې را کړول شي روپۍ مو پرتې وې اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې هیڅ معلومات یې نهشته د ازادي راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ را کړي روپۍ چې دوی مفسد اداره بولي هغه مفسدې ادارې را کړې وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه کوي زره کې نه معلومېږي.
ہلو السلام علیکم صاحب عبدالحمید ہم دے عراق سے تماس کی ہم او دا کندار سے رما جرسا ہے ہم پے اپ شام ایوب ہم پہ حکومت کی ہم دا خدا شین دے مقبول دے بخارن دے خاص دے نام جی دے آزادی راجو دے عراق تو ولایت سے تما جرین اور ریاست او ائی جی مثلا یہ پشتن سو کہ موش پہ غم وقت مو سے شین ہے کہ مش بت باری جو پر عراق کندار تو پہ عراق شہر کی پراتے دے کندار رما جرسی ہوں واڑ چھ بت لا سپل ولایت قام دم نظر او دلاری کرام نظر رزق کولای چې لاس او کنده نه پرې څوک او بلن زدا حکومت مې وستو ما ماشونه د نور ماشونه مثلا خو را کول مثلا زمين ما يبون او څه د حکومت لاره د طالبان او څه ماته ماش نه راکې نه پرې څنګه مو کو
مالی رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس سوایم ما سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو اړوندونکو ته وره چې بعد سلام یې موږ مایبین یو در بدر یو ماشونه کابل بنګ او میوان بنګ کې دي اسلامي امارات چې ډیر خوشاله یم چې افغاني پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبین او تماشا کې مایبین انو څو کار ور کوي در په در خلق دي ازادي رادیو نه ډیر ملان بل السلام علیکم یم تن مای په سی دوړو په خپل مای پیما مای بینو ماس ول نه را کوي طالبان ورونه ته وای است چې مو غریبان یو ډیر مای بین ډیر او مالین ډیر غریبه طبقه دي څو کار نه ور کوي نو کار کلای شي زل کابل راغلایم کابل بنگ میول بنگ مائبین کارٹون کی جھوکڑی دی آزادی راڈیو ڈیرا منانا آزادی راڈیو تھا معلوم ہے تائما خبر ادھر چلو نشر کی انور مائبین دم بایا تھی یو یو پیغام تھی جب پیسے دی رکھری ملک پنزو سا وانی پوا خدا
پیغام در کوم د آزادی خصوصا د آزادی رادیو او مسئولین ته دغه دغه نظام خو دلته په افغانستان کې واوښتی مسته په غزاره نظام کې په غزاره د ژوند کې دغه شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توزیع یې شروع و نیمه یې خلکو ته ورکړل شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شول هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس وره موږ دغه دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چیرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو اوس دغه نه معلومېږي د ازادي راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې دغه زموږ روپۍ موږ ته راکوي نه راکوي.
السلام علیکم دلته موږ یو ماد دواړه پښې کار پرې اخی د طالبان ټول د مایبین روپۍ نه ورکوي ماشه ورکوي کور کې بچیان وړو بچیان دي پکتیکا نظام دوغلی دی
طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیبه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکړي معلومات وکړي چې ورکوي نه ورکوي دغه یو بل دغه او چاري عبدالحق کې کابل کې چاري عبدالحق کې یو میوند بانک دی بند کړی دی اشاره نه وفري څوک دي ورځي دغه یې موږ یو غمخوري وکړي خدای دې تاسو سره خوږي.
بله السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی مایبینو ماش
اسلامی اماراتی موږ ډیره یې لکه امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق را کوي موږ ته ماشوم نسته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کې دا اوړه لرو دا چای لرو دا یو شی لرو که دا هم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایوینو ته معاش ورکړي په بانک کې او په میوند بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایف نه ده زړه او کروړه و اسلامي امارات نه آزادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي ښه به یې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. والسلام.